لنډو خبرونو ته.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان ټولو ولایتونو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د ژوند ژغورونکو معلوماتو ته استولو خبر ورکوي. WHO نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي د تعلیمي او معلوماتي موادو شاوخوا 1 میلیون نسخې ولایتونو ته پر لار دي څو د ناروغیو د مخنیوي برخه کې د ټولنو په پوهاوي کې مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي هر ورځ افغان زده کوونکو ماشومانو ته د انرژي لرونکي خواړه ورکوي ځکه ډېری زده کوونکي په وګیناس ښوونځي ته ځي. WFP پر ایکس شبکه په یو خبر شوی ویډیو کې وایي دا مواد چې د بسکویټونو باندې لري هر ورځ د ښوونکو لخوا په ټول هیواد کې د لومړنیو ښوونځیو پر شاوخوا 200,000 زده کوونکو نجونه ول کانو ویشل کیږي. د عراق په کرکوک ښار کې د اعتراضونو پر مهال 3 کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د یو سیمه ایز روغتون مشر زاهد خلاف فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې 2 کسان په سر او 3 په ټټر په مرمۍ لګیدل دي. او د اوکرين هوایي ځواک وایي چې د هوایي مدافعي سیستم یې د روسي له 25 درونونو څخه 22 راغورځولې دي. اوکرايني چارواکو نن ویل د روسي د بي پلوټ الوتکې په جنوبي ښار اوديسي کې د دانيوب سیند پر بندري تاسیساتو د بریټ پر مهال په نښه شوي دي. د دوی په وینا د بریدونو دوه ملکي وګړي ټپیان کړي دي.
د زهرو کاروان
د زاید رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې لی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. السیس موسسه وایي چې په افغانستان کې به د تریاکو د زیرمو له ختمېدو سره د تریاکو کښت بیا پیل شي.
مسئله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشه یي موادو مساله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیرو سره لدی په دې سره مبارزه نشي کیدای.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د معتاد درملنه تضمینوي.
صد آگاهی جامعه بالا
هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
دا چې د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو له ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې.
په هر لابراتوار کې اجرا کیږي کاغه په بازارونو کې کاغه په ولسوالۍ کې کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا والدي او اجرا کیږي.
د پاچا نور په نوم یو معتاد وایي چې نشو می سترګې ډېرې کمزورې کړې دي.
دغه زړه ډېر خراب کوم زموږ خونه ولا سم ورکل او سترګې نظر می دی لا سم ورکو کني دومره دی عمر نه زیات نه یم.
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ژر کوا وخت مزه یې کوا هله ماته لاس راکا هله ژر شه
مانګې می درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی خو برازي زوره و
پخې کې دې هم نشم وړای هله ژر شه لاس راکا والکه
هو امید نوول جنجم نای یقیم سترګې نرنېږي.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. السیس موسسه ویلي چې په افغانستان کې به بیا کوکنار وکرل سي. دې موسسه سخت کال په لومړیو کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی خو اوس وایي چې د طالبانو حکومت د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره دوامدار او مؤثره ستراتیژي نه لري او امکان لري چې په راتلونکي کال کې بیا کوکنار وکرل شي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل مشر فرمان په بریالیتوب سره عملي کړی او نړیواله ټولنه د مرسته او همکاري ورسره وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
السیس په دتانوي موسسې ساش کا د جوزا په میاشت کې د خپل سروې پایلې اعلان کړې او ادعا یې وکړه چې یوازې د افغانستان په یو ولایت کې د کوکنارو کښت له 1 لک هکتارو څخه تر 2 هکتارو کم ځمکې ته راټیټ شوی دی. اوس د دې موسسې تحلیلګرانو د افغانستان د 40 ولایتونو د تحلیل مخې ویلي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د خپل مشر فرمان د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دی عملي کړی. د دې موسسې په تازه تحلیل کې راغلي که څه هم د طالبان حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان په هلمند ولایت کې په جدي ډول عملي کړی دی خو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې جدي اقدامات نه دي کړي او په بدخشان ولایت کې تر پخوا ډېر کوکنار کرل سوي دي. د رسیس موسسې تحلیلګر ډیوډ منسفیلډ لیکلي چې بزګرو ته د بدیل کښت نه ورکول د بېوزلۍ ډېروالی او قاچاق کوونکو د تریاکو د زیرمو ختمېدل هغه عوامل دي چې په راتلونکو کلونو کې به د طالبانو د مشر د فرمان عملي کول ستونزمن کړي. ډیوډ منسفیلډ وروسته لیکي په دوهم کال کې به د کوکنارو د کښت منع کول له خطرونو سره تړلي وي. څرنګه چې د کوکنارو کښت منع کول یو دیني حکم دی، د طالبانو د مشر لپاره به یې عملي کول ګران کار وي. په حقیقت کې په ځینو سیمو کې خلکو او خپل طالبانو دا حکم نه دی عملي کړی او ان دا چې کېدای شي په ځینو برخو کې د طالبانو مشران له دې حکم سره مخالفت وکړي، ځکه د کوکنارو د کښت منع کولو اقتصادي پایلې ډېرې ستونزمنې دي. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ او اوس چې یو کال تیر سوی، د طالبانو حکومت د نشي موادو د وضعیت په اړه د خپلواک راپور پرته د بهرنیو بنسټونو د راپورونو له مخې وایي چې د خپل مشر فرمان یې په بریالیتوب سره عملي کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي چې دوی د نړیوالو پر وړاندې د نشي موادو خطر له منځه وړی دی.
هر هغه مسایل چې دنیا ته خطر او تشویش پیدا کړی، کاغه مخدره مواد مو یو کښت سي پر تر اچټ کړی، کاغه د امنیت مسله د مخسل په صد عدالت عملي کړی ده، لدې نو لري خاطر خو نور مسایل د مو کورنی مسایل دي.
د طالبانو حکومت له نشي موادو سره داسې مهال د بریالیتوب ادعا کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو تازه ویلي د کوکنارو د کښت کمولو په اړه د راپورونو هرکلی کوي، خو دوی د اندېښنه لري چې په افغانستان کې د تریاکو قاچاق او کیمیاوي نشي موادو جوړول دوام لري. د امنیتي مسایلو تحلیلګر اسدالله ندیم باور لري چې د نشي موادو د مشکل جدیت په کتو سره په نږدې راتلونکي وخت کې د دې ستونزې حل امکان نه لري.
مسله مواد مخدر افغانستان
په افغانستان کې د نشي موادو مسله ډیره پیچلې ده. په دې تدابیر سره لدی په دې سره مبارزه نشي کېدای. البته نشي مواد له منځه وړل کېدای شي، کو په مخ کې ډیر خندونه شته او دا ډیر ګران کار دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په بدل کې د نړیوالې ټولنې څخه د مالي او تخنیکي مرستو غوښتنه کوي، السیس موسسه خبرداري ورکوي چې شاید د طالبانو حکومت د بهرنیانو ملاتړ نه کول پلما وګرځوي او د کوکنارو کارولو ته بیرته اجازه ورکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې تمو تاجنو د درملنې ډاکټران او ارواپوهان کورنۍ ته د نشه یي موادو د زیانونو او موتات سره د مناسب چلند پر پوهاوی ټینګار کوي. ډاکټران وایي د نشه یي موادو په زیانونو د کورنۍ پوهول د دې سبب کیږي چې د موتات باور تر لاسه شي، د موتات په ملاتړ له روغتیايي کارکوونکو سره مرسته وشي او د احتیاط پرېښودلو پړاو بریالی تیر شي. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل احتیاط په اړه ویلي چې د کورنیو ناخبري د دې سبب شوي چې له دوی سره ناوړه چلند وشي او هغوی د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي. دا راپور د داسې معتادینو په آوازونو پیل کیږي چې د کورنیو د ملاتړ له امله له ستونزو سره لاس او ګریوان شوي دي.
پیسام نداشتم، واقعیت از دکان کشیدم میدان پرزر فروختم.
ولی احمد په پروان ولایت کې د موټرو جوړولو ورکشاپ درلود او لشپاره سو کالو راهیسه د 400 نشه کوله، خو کله چې کورنۍ لکوره وشهړه د 400 ترڅنګ نور نشي مواد ته هم مخه کړه. ولی احمد وایي چې د کورنۍ غړي د نشي مواد د زیانونو او احتیاط پاړه نه پوهیدل، له همدې عمل د ملاتړ پر ځای د لکوره وبیست او د لکوره شړل د دې سبب شو چې د تل لپاره د احتیاط په لومه کې بند پاتې شي.
یو ورځ مې په کور کې د تریاکو نشه کوله. زوی مې راغی، سوټی را باندې را پورته کړ، ویلې پلار ولې تریاک څکوي؟ ما ولیدل چې وحی مې ولاړ شوم او دکان ته ولاړم. لومړی مې د 400 نشه کوله، وروسته مې د تریاکو نشه هم پیل کړه. یو ورځ یو موټر چلوونکی راغی، له جیب څخه یې هیروین راویستل، ویلې راشه دا نشه نه کوي. لنډه دا چې دا نشه مې پیل کړه او په یوه دود زه هم بوډری شوم.
د معتادینو د درملنې مرکزونو ته له ورغلو معتادینو ترلاسه شوي معلومات ښیي که څه هم په افغانستان کې ډیری معتادینو واده کړی، خو بیا هم ډیری له کوره بهر له نورو معتادینو سره شپې ورځې تیروي. ځکه د احتیاط په اړه نه پوهېدل د دې سبب شوي چې کورنۍ احتیاط شرم وبولي او خپل معتاد غړی له کوره وشړي. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي تر درملنې مخکې د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب کیږي چې معتاد درملنې ته غاړه نږدي، او که درملنه یې هم وشي د کورنۍ نه ملاتړ له امله بیرته نشو ته مخه کوي. ډاکټر محمد نبی عظیمي د معتادینو د درملنې د مرکزونو له چارواکو څخه غواړي چې د درملنې د ښو مطلوبې نتیجې لپاره د معتادینو کورنۍ د نشې موادو په زیانونو احتیاط په څرنګوالي وپوهوي.
مهمتر از همه تربیه فامیل
د کورنۍ روزل تر ټولو مهم کار دی. باید ناروغ کورنۍ ته وروښودل شي چې له ناروغ سره څه ډول همکاري وکړي او ناروغ څه ډول له دې حالت څخه وباسي. د ډاکټر او ارواپوه په پرتله د کورنیو د غړو مرسته ډیره مهمه ده چې هغوی د نشه یي موادو د زیانونو په اړه معلومات ترلاسه کړي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې ارواپو تمیم سنجانی وایي دا یو ضروری کار دی چې باید معتادینو او کورنیو ته یو ډول پوهاوی ورکړل شي.
هر قدر کې صد آگاهی جامعه بالا
بره، هر څومره چې د نشه یي موادو د زیانونو او معتاد سره د چلند څرنګوالي په اړه د ټولنې معلومات ډیر شي، په هماغه اندازه د معتاد درملنه ژر کیږي.
د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو پر بنسټ احتیاط او دماغي ناروغي ده چې د انسان د وجود د نور غړو په پرتله د انسان ذهن ته ډیر زیان رسوي. له همدې امله د معتاد ذهني درملنه تر یو کال ډیر وخت ته اړتیا لري، او د درملنې دا پړاو چې له روغتیایي مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته پیل کیږي تر ډیره حده د کورنۍ په همکارۍ او مرستو پورې تړلې ده.
ایا په هیدلاست که امیدوار میرمن د ډاکټر له مشورې پرته نشه پریږدي کومې ستونزې ورته پیښیږي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیار راته وایي.
حامله ښځې چې وغواړي چې احتیاط ترکیې هغوی کولی شي، منتها سخته ده. کیدای شي چې د دې او د ماشوم د دواړو حتی د مرګ او د نورو زیاتو خطراتو سبب شي، ځکه چې مخدره توکي په مستقیم ډول هغه کڅوړه چیرته چې ماشوم وده کوي د پلاسنټا په نامه مخدره توکي اکثره که هغه د اپین خاندان وي یا برین سټیمولنټ وي یا بینزوډیزپام وي یا نور پینو باربیټال وي یا د اختلاجاتو کوم دوایانې وي یا مثلا مخدره توکي وي، دا ټولې په مستقیم ډول باندې د پلازنتا د پردې نه تیریږي او ماشوم ته انتقالیږي او بالاخره د ماشوم په وینه او اعصابو او زړه کې ټولو ساحو کې د ماشوم یا پیټرس یا د جنین په ټولو ساحو کې جریان پیدا کوي او هغه معتاد کوي. کله چې هغه معتاد شي نو هغې ته هم د دې موادو ضرورت ده چې باید ورسیږي، او که چېرته مواد ورته ونه رسیږي نو امکان دې ولري چې هغه ته اختلاجات پیدا شي، یعنی جټکې ورته پیدا شي هماغه د مور په نس کې او بالاخره ماشوم د مور په خېټه کې مړ شي. او همدارنګه مور د پاره مشکل پدې ده چې کله مخدره توکي پریدي نه دوی ته ویدراول یا هغه اراض چې وروسته د دوا د ترک څخه پیدا کیږي یا د موادو ترک څخه پیدا کیږي هغه ورته پیدا کیږي چې د هغې نه جټکې راتلل دي، ځان شدید دردونه دي، بې خوبي ده، حتی لیونتوب خواته ځي. نو په دغه وخت کې که چیرې دا دوا استعمالوي هم د دې سبب کیږي چې ماشوم ته ضرر ورسي او دې ته ضرر ورسي، او که دوا نه استعمالی یا نور طبی دوا نه استعمالی هم د دې سبب کیږي چې د ماشوم د مرګ او د دې حتی د مور د مرګ سبب شي. دوی دې په خپل سر هیڅ کله دا مواد نه ترکي، بلکې د ډاکټر سره، د رواني ډاکټر یا سیکرټری سره مشوره باندې کار وکړي او د هغوی د توصیو سره دې قدم په قدم دوی ورو ورو خپل مواد کم کړي او بالاخره دې ترکي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د خپلو غړو د فزیکی او رواني تغییر په صورت کې د دوی معاینات وکړي. که معتاد وي درملنه یې اسانه کیږي، او که روغ وي د بدګمانۍ مخه نیول کیږي. دا چې آیا د ټولو نشه یي موادو معاینات یو ډول کیږي او که توپیر لري، آیا د نشه یي موادو معاینات په هر لابراتوار کې کیدای شي او که ځانګړي لابراتوارونه لري په دې اړه مو د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون د لابراتوار له مسؤول ډاکټر سمیع الله معروف سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشه یي موادو معاینات په کومو لارو چارو کېږي؟
په نشه یي توکو روغدو کسانو لابراتواري معاینات په دوه ډوله ترسره کېږي، چې په وینه او یا بلډ کې، او دوهمه طریقه عام او جهاني ټیسټ دی چې ملټي ډرګ ورته وایي، په ادرار کې اجرا کېږي. مواد مخدر څلور غټ ګروپونه لري چې سټیمولان دي، ډیپریسان دي، اپیوډ دي او هلسنوجن دي. نو بیا د هر خاندان دا سټریپ خانه لري چې کوم خاندان استفاده کړي سره کوم ته کړي ده، بیا هغه معلوميږي په سټریپ باندې. په هر لابراتوار کې اجرا کېږي، کاغه په بازارونو کې، کاغه په ولسوالۍ کې، کاغه په هر ځای کې د دې معاینات اجرا وړ دي او اجرا کېږي.
د نشي په کومه مرحله کې لابراتواري معاینات ګټور نتیجه لري؟
په هغه صورت کې معاینات ګټور دي چې کله یو کس یا کورنۍ شکمن شي او معاینات ورته اجرا شي، ترڅو د هغوی د نشه یي توکو د پرمختګ څخه مخنیوی وشي. نو که چېرته لومړي سر کې د دوی مخنیوی وشي، ډېر په اسانۍ سره د هغوی تداوي کېږي. یو بل هغه کسان مثلا ناوزی یا دولتي کسان ونیسي، هغوی روغ جوړي، هغوی د فزیکي حالت داسې معتادینو ته ورته وي، شفخانو ته راوړي، بیا موږ ورته ملټي ټرک ټیسټ اجرا کوو، ګوري چې دا مواد مخدر استفاده کوي او کنه. دغه ګټې دي چې د روغ او مریض توپیر وشي.
ایا د نشې موادو له ډولونو سره معاینات هم توپیر کوي، او که د ټولو نشې موادو د استعمال معلومولو لپاره یو ډول معاینات کیږي؟
ټول معاینات په یو شکل ترسره کیږي، په ادرار کې ترسره کیږي. ماده هغه نه لري چې څوک مثلا که چرس وي هغه ته بیلټیس کیږي، مثلا که څوک ایروین استفاده کوي هغه ته بیلټیس کیږي. نه، ټول په یو ستاندر باندې په یو شکل باندې په ادرار کې دا معاینات اجرا کیږي. اما فرق بیا دا ده چې هر یو بیا ځان ته نر سرنګوالی لري، مثلا سرنګوالی بیا جدا جدا کیږي. مثلا موږ په سټریپ کې ادرار اچو، هغه سټریپ موږ ته وایي چې یعنی مثلا دې سړی میفتامین وغلی دي، یعنی شیشه ده، یا هیروین دی، مورفین دی، همدا شکل باندې، یا ټابلیټ کارا، یا الکول دی، یا چرز دی، یا کریستال دی، اندا سرنګواله معلومیږي.
ځینې کسان په دې نظر دي چې د لغو نشې موادو استعمال لابراتوار نشي معلومولای، په دې لستاسي نظر څه دی؟
هغه کسان چې په نشې روغ دي، هغوی که په لږ اندازه استفاده کوي یا زیات اندازه استفاده کوي مهمه نه ده. په معایناتو کې یو شان دي، که څوک یا هغه یو ورځ استفاده وکړي په څلور ساعتو کې موږ معاینات اجرا کړو، هغه یو رقم ده، او که څوک ټول عمر استفاده کوي په معایناتو کې یو رقم ته دي، هیڅ کوم فرق نه راځي.
نشه یي مواد تر څومره مودې پورې د انسان په بدن کې پاتې کیږي تر څو یې معاینات مثبت ثابت شي؟
نشه یي توکي د انسان په بدن کې تر 24 ساعتو پورې مثبت پاتې کیږي، بعد له 24 ساعتو نه منفي کیږي. تنها چرس چې تر وش په تو ورځ پورې په بدن کې مثبت پاتې کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا، په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟
په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دادا سي مردار شي دای چې په یو دود سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر مو وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د خوست ولایت اوسیدونکو په چانور په ولسم ټولګي کې موتاد او خوانځای جنې پاتاسو. دی وايي پلاری د دې لپاره سعودي عربستان ته واستوه چې نشه جنې پاتاسي. هلته یې نشه پریښو ده او له یو شرکت سره کار پیل کړ، خو کله چې افغانستان ته راغی بیرته موتاد شو. پاچانور وایي که نشه خوسی نکړي ښایي په سترګو ړوند شم، ځکه سترګې مې ډېرې کمزورې شوي دي. دا چې پاچانور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
د نشینا مخکو خو زه خپله مطالعه موم تر یولسم سمپر مې مکتب ویلی دی. د دېنه وروسته بیا په چار سوه مخته شوم. زه چې په چار سوه مخته شوم لار چې ولدم چې ګورو هغه سړی په چار سوه مخته دی، بیا یې ما ته د سعودي عربو ویزه یې راته واخیسته. بالاخره په سعودي عرب کې ما د حجانو د یو شرکت سره مې تقریبا اوه کاله شپږ کاله کار وکړو. په سعودي عرب کې بیا زه ډېر بالا شوم او ژبه مې ډېره ښه زده کړه. دلته چې زه بیا د سعودي عرب نه کله راغلم چې ما په مزغو په کې دغه تاثیرات دغه سپات وو، ما په چاسو شروع وکړه. ما تقریبا یو دوه کله چاس کول. دلته ما یو ملګری وو ایدوګه دا شیشه راوړه، له بده مرغه چې ما په هغه باندې یوه ورځ یو دوه کشه وکړل. اوس هغه لاړل چې امریکې ته ولاړل، چې دی امریکې ته ولاړل، او ما خپله د سرکي په طرف مخه وکړه. او دا نشه مې راوخته تقریبا دوه کاله مې کېږي. دغه زه ډېر خراب کړم، زما غاښونه مې لاسه مې ورکړل او سترګې نظر مې د لاسه ورکړو. کنی دومره د عمر نه زیات نه یم، زما څلور بنده اویا کیلو وزن وو. اوس زما که وزن دی دوه پنځوس کیلو پاتې دی. ما ډېر وزن د لاسه ورکړو. خپله چهره چې زما کومه وه هغه مې ډېره بدله شوې ده، په توره وختې ده. زه دلته چې د سعودي عرب نه راغلم، دلته یو شرکت کې کابل کې مې کار کوو چې ما ته یې نه زره روپۍ تنخواه او پنځه زره روپۍ به یې داسې بخششي هم راکول. او ډېر ښه ښکلی کاروبار و. هغې بیا زه بله ورځ په شیشه باندې ولدم، بیا یې ما ته یې سخت نوټس راکړو او ما ته یې وویل که دوباره بیا ته دا به داسې باندې ګیر شي بیا د شرکت نه وباسم. او بالاخره مونږ خو پوهېږي وو په دغه شي باندې. دویم ورته زه بیا ولدم او زه د شرکت نه وباسلم. چې د شرکت نه ووتم زما د نشو طرف ته بېشي ډېره زیاته توجه وغوښته، ولې چې کومه مصروفیت چې وو هغه مې د لاسه ورکړو. ما ته یې کور کې وې دا ټولو پیسې ستا دي، پی ګټې تا سره دی وي. او کاشکې چې تا نشي نه کولی، مونږ تا ته موټر نشو درکولی، مونږ تا ته دوکان په لاس کې نشو درکولی، مونږ تا ته خپلو پیسې هم په لاس کې نشو درکولی، ولې چې ته نشي طرف ته مخه کوې. دا زما دښمنه چې وه دا ټوله نشه وه. زه بالکل د خپلو د پردینه ووتم او ما د خلکو سره اړیکې داسې ښې پاتې نه شوې. چا ته به غم ته نه ورسم، خدای ته به نه ورسم. د ما د پیل سړی به هغه سره به جګول چټول خوند راکول. او زما په خپله به بیا د خپلې میرمن سره چلند بیخي خراب و. هغې به ویې راته ته هر نمره مشکل چې راوړې خدای زمونږ به یې برداشت کړو کنه، خو دا د نشې په حالت کې مونږ ته نشو برداشت کولی. خو دې باندې ما اکثریت جنجال و. نو ما دا کړی دي چې په خپله ګاډه باندې ما لاس مات کړی دی. خدای دې ما ته پوه کړي کنه، او سار مې په مات کړی دی، غوښونه مې په مات کړی وي کنه. حکومت ما ته سزا را کړې ده، دوه میاشتې جیل مې دنه مخکې تېر کړی دی. او بچیانو د نرو بچیان به چې وو دې به ژړل. په ټول کور کلي کې به داسې یو غوغا وه د غم. خو هغه به مونږ ورته د خمارۍ په هغه کوو، په حالت کوو، او مونږ دماغ به بېخي داسې په کمزوري حالت کوو. نه دا ټول شیان ما د نشې د لاسه د لاسه ورکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د اکبر په نوم یو معتاد د شپې په خواږه خوب ویده وي. د هغه ملګری راځي او په وارخطایي ورته وایي چې راځه وتښتو که نه مړه کیږو. اکبر نه پوهیږي چې څه پیښه ده او ولې باید وتښتي. هغه دی چې د خپل ملګري خبره نه مني او بېرته ویده کیږي. یوه شیبه وروسته اکبر د خطر آواز اوري او په وارخطایي له خوبه راپورته کیږي. دا چې دا آواز د څه ډول خطر دی، اصل کې څه څه دا وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اکبر جانه، او اکبر جانه، بازه چه سیل را گئی؟
یاره جنت گولا، خدای دین صاف در کی تو رش پدا سو خوب دم نپریدی سوم را خوی دشوام او تا را میخ کنم.
ای دم مار پو خوبی دشه، خوبون از مک طولو خراب شد. بازه چه زانونو باسو؟
سم بلا را گلا چه زانونو باسو.
سیل را گئی سیل، که زانونو نباسو اوریمو.
څه سیل راغی؟ زه خو یې نه وینم.
که د شپې په تیاره کې څه نه وینې، غوږونه خو به دې کار کوي. ته د سیل آواز نه اورې؟
سیل مې نشته، آرام ویده شه، د خوب کار دی. د کوم بل شي آواز به دې اورېدلی وي.
پاته چې اوس لا ځانونه له خوړه وباسو. وګوره اوبه وار په وار پسې ډېرېږي.
ته لاړ شه، زما له لاسه نه کېږي.
ژر کوه، وخت مه ضایع کوه. هله ما ته لاس راکه، هله ژر شه.
مخکې مې درته وویل چې زه له ځایه نشم غوځېدلی. خوب راځي زوره وه.
پخی کې دی ام نشم وړای حالا جر ش لاس را کا والا کا
هو ام د نوول جن نشم نای بیغه مستر کې نرانیږي
کا چې د سیده نو زو لاړم د خدای په مان
وی اغونیش بیا سیل راغه اور وان وان یان گوٹ نتشو یالا اغ او بو یالا لاس را گور رای اور اور اور
خزه وا خزه تدار تلویزیون آواز چکه تازه خبر ده چې خدای مکه بیا څه پیخه ده
سمه ده د تلویزیون آواز چکه ومه
د هیواد په ولایتونو کې سیلونه راغلي او ګانش میرزانی او مالی تاوانونه یې اړولې دي د یادونې وړ ده چې د ځاني تاوانونو په لړ کې یوازې معتادین مړه شوي دي دا هغه بې کوره معتادینو چې په بیلابیلو سیندونو او خوړونو کې شپې سبا کولې د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی روغتونونو ته تر اوسه پورې د 200 معتادینو مړي رسول شوي دي د نجات یا ژغورنې عملیه اوس هم لګیا ده او له اوبو او خټو څخه مړی را باسي کیدای شي چې په دې سیلابونو کې نور معتادین هم مړه شوي وي
وای خدایا دا څاورم اوسړی زما بچی سلیم خان په وچ سیند کې اوسېده هغه سیل نه یې وړی
زما مول دغه خبره په زړه کې راوګرځېده
نو چې په زړه کې یې راوګرځېده نو وایي څه نه وایي
نو څه ووایم ستا سترګې ژاړي خو زما زړه ژاړي
زویا نہ پویا سب چمڑ بھائی کبشوت خدا بے وسلی مور دعا قبلک اس محسوئی را وسط
خزے زاوت حق وقت لا بد برغ شلو چزوئی مپوڈری شو زبا استاز حق وقت لا مڑوا
تو ورسا بھائی و شفا خانہ کے معلومات وک کې دای سي چې د مرګ ژوند درک به معلوم شي
سمه ده همدا اوس ورزم
خدای ستا خوارته په وس پوره دي خدای ته خو زموږ له وطن څخه د نشه ټغر ټول کې خدای هغه خلق امره کې چې دا غم لړلې نشه یې بلاوي کړي او یا یې جوړوي
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او متعالی الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان I'm not afraid.